السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ناروی غونډه نن هم دوام کوي. په دې غونډه کې د بشري حقونو او د غراز د ښځو د حقونو پر موضوعاتو هم خبري شوې. په لنډه خبري برخه کې تفصیل اورئ، خو راځئ چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیل کړو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ترکیه او قطر د کابل د هوایي ډګر د امنیت په اړه لمړنۍ موافقه ته رسیدلي. د کابل جلال آباد لوی لار نن د ترافیکو په مخ بندیږي، او ایران وایي د اټومي تړون په اړه هغه وخت له امریکا سره مخامخ خبرې کوي چې د ښې موافقې ډاډ ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه یوې مقدماتي هوکړې ته رسیدلی دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې دا خبره ډیپلوماتیکو سرچینو چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکیل دي کړې ده. د دغو سرچینو په حواله ویل شوي چې انقره او دوحه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیتي چوکاټ په اړه موافقې ته رسیدلي، خو د مالي تمویل په ګډون پر یو لړ نورو مسلو لا خبرې روانې دي. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط په انقره کې رسنیو ته ویلي چې له طالبانو تمه دا ده چې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا او د هغو چې دننه امنیتي چارې سمبالوي امنیت یقیني کړي. دا هغه موضوع ده چې پخوا طالبانو ورسره مخالفت کړی دی. د راپورونو له مخې د قطر دولتي خبري اژانس ویلي د طالبانو د حکومت یو پلاوی به راتلونکې اونۍ دوحې ته ولاړ شي چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت او د چارو د تنظیم په اړه یې له قطري او ترکي چارواکو سره خبري بشپړې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه نوي پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالولو په اړه له قطر او ترکي چارواکو سره خبري کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې نن سه شنبه به دغه لار په سروبي سیمه کې د غرونو په څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 3 بجو د ترافیکو په مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو غوښتنه کوي چې پر دغه لارې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف یو چارواکي د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومانو او روغتیا پالانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د دغه ادارې د ارتباطاتو مسؤل پراوارن مهات چې له دغه روغتون څخه یې کتنه کړې، د یونیسف پر ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له ټولو لورو وغوښتل چې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ او نورو ناروغیو د اخته ماشومانو د ملاتړ لپاره زیاتې مرستې وکړي.
یونیسف اټکل کوي چې له عاجل اقدام پرته به روان کال 1 میلیون زیات ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د دې لپاره موږ یونیسف له خپلو هیوادونو شریکانو او نورو مرستندویانو غواړو چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ له هڅو سره یو ځای شي. دوی مرستې ته اړتیا لري، دوی دغې مرستې ته اوس اړتیا لري.
ښاغلي مهات زیاته کړه د ولیدل چې د اندرا ګاندی په روغتون کې روغتیا پالان تر ډیر فشار لاندې وو، او میندې خپلو خوارځواکو او پر نورو ناروغیو اخته ماشومانو ته ډیرې اندېښمنې وې. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړی. ایران وایي د 2015 کال اټومي موافقې د راژوندي کولو لپاره د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ خبرو ته په دې شرط تیار دی چې یوه ښه موافقه ترلاسه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان پرون دوشنبه په تهران کې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې حکومت د اروپا په منځګړیتوب له امریکا سره خبرو ته چمتو شوی.
اگر در روند مذاکرات
که د خبرو په جریان کې د مرحله ته ورسیږي چې وی خي او له لوړو تضمینونو سره یې موافقه ته رسیدو لپاره التیاوی چې په یو سطح له امریکایانو سره خبري وکړو، د بندیزونو د لری کولو لپاره د خبرو په کاري چوکاټ کې به دا مسله لپامه و نه غورځو.
تحریم ها خواهیم داشت.
د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، بریتانیا، روسیې او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې روانې خبرې د تیر کال په جون میاشت کې پیل شوې وې. واشنگتن په دغو خبرو کې په مستقیم ډول ګډون کړی، خو ویل کېږي چې ایرانی او امریکایي مرکچیانو د اروپایانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړې دي. او د ناتو غړو هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د اوکراین له پولې سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر سر زیاتې شوي په ختیځ اروپا کې خپل ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې راوستي دي. مسکو دا یو پاروونکی اقدام بللی دی. ناتو ویلي چې ډنمارک، هسپانیا، فرانسه او هالند په پام کې لري یا هم دا مسأله چیرې چې ځواکونه الوتکې او کشتۍ ختیځ اروپا ته ولیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تړون د خپلو متحدانو د ساتنې او دفاع لپاره هر ډول اقدامات کوي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په ختیځ اروپا او بالتیک سیمه کې د امریکایي ځواکونو د غښتلي کېدو پر لارو چارو غور پیل کړی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې یو غوراوی دا دی چې له 0 تر 5000 پورې امریکایي سرتیري د ختیځ اروپا هیوادونو ته واستول شي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې امریکایي او اروپایي چارواکو وویل چې روسیې له 100 زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله کې نږدې ځای پر ځای کړي دي. لویدیځ اندېښنه لري چې ښایي روسیه پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو دغه اندېښنې بې ځایه بللي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. اوس هم راځو د دغه خبرونې د لنډې خبری برخې لومړنۍ موضوع ته. د ناروې په غونډه کې خزینه ګډونوالي وایي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په عمل کې د بشري حقونو درناوی وکړي او ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د مختلفو هیوادونو او بنسټونو استازو په افغانستان کې د بشري وضعیت اړو افغانانو ته د مرستې او دغه راز د بشري حقونو په اړه په دغې غونډه کې ګډون کړی. طالبانو هم په دې غونډه کې له خپل اړخه د بشري حقونو او نورو چوپړونو ډاډ ورکړی چې تفصیل یې له نوریاس نوري ناو.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو د پلاوي رسمي غونډې چې پرون دوشنبه پیل شوې نن هم دوام کوي. د تړلو دروازو تر شا د دې غونډو د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. درې مختلف لوري له مشخصو غوښتنو سره په دې درې ورځنیو غونډو کې ګډون کوي. دې ته په پام چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي، په دې هېواد کې د بشري بحران حل د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. بل لوری ښځې دي چې غواړي اساسي حقونه یې ورکړل شي او د طالبانو حکومت کار کولو او روزنې ته ژمن پاتې شي. په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم د افغان ښځو په خوا ده او وایي چې طالبان باید بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت پلاوی وایي په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ د آزادولو د غوښتنې لپاره د ناروې په غونډه کې ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوي دا ډول غونډې د افغانستان د ملاتړ لپاره مهمې وبللې.
ناروې ته راتګ د ناروې حکومت څخه دا زمینه مساعده کړه. دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
پرون یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د ښځو د حقونو فعال محبوبه سرات چې په دې ډله کې شامله وه وایي چې د طالبانو پلاوي خبرې په دقت واورېدي او هم یې په کتبي بڼه خپلې غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړې. نوموړي وایي له طالبانو د عملي اقداماتو غوښتونکي دي.
If they continue this way to tell us
kadui da dawal dawam warkri che mushta yow taw wai aw amal bal dawal wakri no pa haga surat ki ba aitimad bash par laman dawlar si kala che bawar laman dawlar si taliban bayad da payad walari che pa afghanistan ke lamakhini hukumat sara taw aswal mush par hogoi bawar la las ur kade wo aw da afghanistan khalku hum fatir hukumat ke khpal zai no mundali
that government either.
ناروې ته تللی د طالبانو د حکومت پلاوی د امریکا، فرانسې، بریتانیا، جرمني، ایټالیا، اروپایي ټولنې او د ناروې له استازو سره غونډې ترسره کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې غواړي له خپلو متحدینو، شریکانو او مرسته کوونکو بنسټونو سره د افغانستان بشري بحران ته د حل لارې چارې ولټوي. هغه همداراز په یوه ټویټ کې ویلي چې لویدیځ به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته احترام لرونکی او ټول شموله افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو نږدې 15 میاشتې وزي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هېواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو طالبان تمه کوي چې د دا ډول غونډو په جوړېدو سره به په افغانستان کې د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره زمینه برابره شي. د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د لویدیځو هېوادونو چارواکو بیا ویلي چې د اوسلو غونډه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. نړیواله ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. له طالبانو غوښتل شوی چې د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار درناوی وکړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. خو طالبان بیا وایي د شریعت له مخې د نجونو او ښځو ټول حقونه تامین شوي او حکومت هم ټول شموله دی او له ترهګرو ډلو سره هم هیڅ ډول اړیکه نه لري.
اوریدونکو، دا چې په دې غونډه کې د ښځو او په ټوله کې د بشري حقونو په اړه نور څه ویل شوي او ټاکل شوي، نن په کومو موضوعاتو خبرې وشي، په همدې اړه مې د بشري حقونو له فعال او د غونډې له ګډونوال خان آغا زیارمل سره مرکه کړې چې سره اوري.
اول خو به زه په عموم کې ووایم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبرې یو ځل بیا په ناروې کې پیل شولې. نو خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې، ما خو ډېر ورته امید لرم چې دا به نورم ادامه پیدا کړي او یو مثبتې خواته روانې دي. او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي، باید بشري حقونو ته درناوی وسي، د ښځو حقونه باید رعایت شي، د بشري حقونه مثلا د کار حق چې څه دي لري ټول انسانان لري، خو خصوصا دلته چې د ښځو خبر رامنځته کېږي نو باید شځې کار کولو ته پریښودل سي، مثلا د تعلیم حق. او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه، تقریبا 4-5 ساعته ادامه پیدا کړله. طالبان هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري، او مثلا فرزند د سي د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دا رقم چې له کارې راوګرځي مستقیما نه دي کړي، اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وې تللي. اما په اکثرو ادارو کې چې اوس هم تنا د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړي چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دغه خبرې چې هلته وسولې، اکثره طالبان هم یو ډول ورسره وښودله چې دوی هم غواړي چې د ښځو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبرې زیارمل صاحب، دا خبرې څومره د بشري فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته، په ځانګړي توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي، د بشري حقونو یا د ښځو حقونه چې دي، هغه ټولو کې دوی موافقه وښودله. نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته، تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټوله کې دوی په دغو شیانو باندې توافق درلوده او دوی وویل چې موږ دغه شیان مثلا تحصیل ته، زده کړو ته، کار کولو ته اجازه ورکوو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپلو کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، په ظاهره نن به په څه بحثونه کېږي فکر کوي؟ نن به هم د بشري حقونو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسایل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي. یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوي پیسې، اپرې شوي پیسې د افغانستان بانک چې د ټول ملت دي، هغه ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړي. نو په دې باندې بحثونه جریان لري. د امریکا متحده ایالاتو خاص استازي چې دلته د ټام ویسټ ورسره دغه د څو هیوادونو خاص استازي، جرمني، ایټالیا، انګلستان، ناروې، هغه سره دوی بحثونه لري. او موږ هم چې دغه بحثو کې اشتراک کړی و، د افغانانو په نمایندګۍ چې دلته افغانان څوک راغلي و، د ځینې مشکلات مثلا طالبان لري، هغه په ډېر جدي ډول دوی سره شریک کړل. او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي، مستقیما له امریکایانو سره، له طالبانو سره ډېر په جدي ډول مخامخ شریک کړل او دا ډېر ښه لاسته راوړنه.
د بشري حقونو فعال او د ناروې د غونډې ګډونوال خان آغا زیارمل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا،
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، وړاندې درته د سندرو میلمانه خپرونه چمتو ده، خو راځئ تر دې خپرونې مخکې دا واورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه په تازه ګڼو کې څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په افغانستان کې د بې ځایه سویو د ژوند وضعیت ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په دې مقاله کې د یوې ښځې